سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ثابته کړي چې د تاوتریخوالي کمول د سولې لپاره مرسته کولای شي. په نړیوالو مسایلو کې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه جزئیات درکوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپله ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we
نوی موږ یو ځل مخکې هم توافق ته نږدې سوي وو. یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی وو، خو طالبان ونه توانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپله اراده یا وړتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو داسې شواهد دي چې وښيي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو اراده یا وړتیا لري. د مایک پومپیو دا څرګندونه دوه ورځې وروسته لاغه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته لدی چې کوم وخت وټاکي هیله وشوه چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بل لور ته د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلکې دوه ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هېواد ته ورغوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قوله لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپلو سرتیرو په مننه ویلي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په کارت کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیایي ځواکونه د ناټو د غوښتنې ملاتړ په چوک ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زین نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
یو تن ملا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشري په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمدزی په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په پکتیا کې وبخښي په پکتیکا کې د یکشنبه په شپه د یادو ولایت په وازه خواول سوالي کې ملي او سیمه ایزو پولیسو عملیات کړی چې په ترڅ کې څلور ټنه خام چرسوځول او 10 کیلو پخه چرسینی ولې. د پکتیکا د پولیسو ویان چې محمد آریان ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې درې تنه قاچاق بران هم نیول شوی دي. د پامیر 212 کلو اردو وی په کندوز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. دغه کلو اردو په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې راغلي، د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې پرز د کندوز شار د باغ شرکت په نوم سیمه کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او 12 سلقې ماینونه کشف او شند شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سمو ځغله آزادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي په یوه انتقامي اقدام سره یې د سوریې د حکومت لسګونه سرتیري وژلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3مه دا خبره وکړه. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې شپږ سرتیري د دوی پر مرکزونو د ډزو په نتیجه کې وژل سول. ولسمشر اردوغان اوکراین ته تر سفر دمخه نن د استانبول په یوه هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل اوس مهال هلته عملیات دوام لري. د لومړنیو موندنو له مخې شاوخوا دېرش تر پنځه دېرشو پورې سوریایي سرتیري له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د سوریې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریې د حکومت عمده ملاتړې ده غږ وکړ چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په انتقامي عملیاتو کې ورښکیل نه سي. اردوغان زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د ترکیې او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. او چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوي دي چې د کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره په پام کې نیول سوی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس له کبله د مړو شمېر 322 تنو ته رسېدلی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لس ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیتد پرس خبري آژانس په حواله یو بل روغتون هم چې د 1500 بسترونو به ولري د جوړېدو په حال کې دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې لپاره باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي، خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی د اوربان پر اړتیا ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې افغان حکومت هم کړې ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
د تاوتریخوالي کمول که اوربند د دې مسلې پر سر د ښکېلو اړخونو ترمنځ د توپیرونو په اړه مو یوه مرکه کړې ده.
زما تحلیل دا دی چې امریکا په خپل هم پر دغه شرط باندې چې باید طالبان تفصیصات اوربندو کې خپل هم ډېر اصرار نه کوي، یعنې امریکا پر دې بیرشتا امکان نه لري.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د پاکستان پوځ د دوی پر سیمو مرمۍ اوروي، خو نړیواله ټولنه او حکومت یې په اړه چوپ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بې ځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په اوروزګان ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو خلک ولې له خپلو کورونه بې ځایه دي. په نړیوالو مسایلو کې به منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واورئ. او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو د نیت او وړتیا غوښتنه کړې. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې که څه هم امریکا تر اوسه دې هدف ته نه ده رسېدلې، خو هیله لري چې دې نتیجې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. امید زهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته پتمه دي. د اسوشیټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه داد څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړ نظر څرګند کړی. ښاغلي کوبیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان ښایي مړه شي چې دا خواشینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایي ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالی راکم او د مذاکراتو پایل ته زمینه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي، تر خو یې د افغانستان د خلکو ځورونه راکم شي، موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پایل لپاره باید شرط کین خودل شي.
خو ارګ وایي یوازې اوربند کولی شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولهییز چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمېر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پراپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدرز د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې البته امریکایي لوری د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې ثابته کړي چې دوی واقعاً سوله غواړي. د البته د تاوتریخوالي د کمولو له لارې خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي بیا د افغان حکومت دریس تایید کړی چې افغان حکومت هم له دې مخکې په پرله پسې ډول دا ویلي وو چې د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې باید اوربند وشي. د پومپیو د څرګندونو په اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پومپیو د څرګندونو پیغام څه دی.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید په سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا دې ښکارندوی کې چې یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخته ولاړ شي. یو دا کېدلی شي کومه خبره دا ده چې مثلا د طالبانو غوښتنې ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام د فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ونه شي چې طالبان اوربند اعلان کړي، چون چې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پوهېږي چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولی شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد دی د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبانو څخه مطرح کېږي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې په وروستیو کې. طالبانو حتی وویل چې مونږ دې ته هم تیاری نیسو چې دغه موافقه باندې چې مونږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره حتی تیاری نیسو. اوس خبره ډېره وزنډېده. له دې سره داسې څرګندونې وشوې چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ که کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبر خو داسې نه وي.
ستاسو د معلوماتو لپاره زه باید دا ووایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کیږي، دا چې کله امضا کیږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکرات وخت ډېر کم، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډېر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. دا خبرې په دې کې دوه شیان دي. یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربند وکړي، لکه څنګه چې د امریکایانو سره کاملا د جنګ دوی باید د افغانستان دولت سره هم داسې جنګ ودرول. لومه خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حیات ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل نه لرم چې د امریکا سره پوره جنګ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر ټولو مواردو باندې کوم ته امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغه باندې موافقه کړې چې د هغه کې خوشنط یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي ټول موارد کې یو دا دی چې په لوی ښارونو کې به حمله نه کیږي، پر لوی لارو باندې به حمله نه کیږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حمله نه کیږي.
خو اعظمي صاحب اوس خبره ده چې د افغانستان دولت پر لپسې په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربند وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمیدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملا وخی د دې لپاره چې دغه مختلف خواوې یو ګډ دریس ته ورسیږي. اې د امریکا دغه خوختنه طالبان به دې ته وڅوي چې په یو ډول باندې خپل ځان وخی چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څوخی چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي.
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان کم 100% اوربند وکړي خپل ډیر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې رښتیا امکان نه لري. او چونکې کچیر اوربان اعلانیږي طالبانو پر د خواڅخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کیږي ځینې حلقې ځینې کړې په خود داخل کې طالبانو کې هغې 100% یعنی آماده دي چې حملې ته ادامه ورکړي. نو بیا دغه د اوربان ساتل یو غټ سوال دی، او قربان ماتیږي د دې تاوان او زیان د سولې او هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالب امضا کړي پر هغه باندې ډېر زیات دی. نو زه فکر کوم امریکا خپله هم د طالبان څخه غوښتنه ځانه نشي تاسي 100% اوربان د دولت پر وړاندې هم ده، کوم چې دا ډېر ستونزمن کیږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما په فکر باندې امریکا دې سره موافق کده چې خوشنط کې شدت کم شي او مذاکرات مختل راشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او هلو ځلو کې د هلو ځلو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملي کیږي. د ولسمشر ویان صدیقي نن وویل په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غني لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون بهیر بند کړي. یو ځل بیا امید ظهیرمل او د موضوع جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ لپاره وروسته اجرائیه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرائیه ریاست حکم چې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کې له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجراءاتو څخه ډډه وشي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرائیه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملي کېدل وڅاري.
دا اندېښنه وردا ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوزوار له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی یا کسان چې په یو شخص نزدیک دی نږدې دی هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی په هیڅ صورت داسې سلیقې چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشری مانی بیا وای په دولتي ادارو کې تغییر او تبديل یو اصل او درخواي په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لومړی توپ دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونه ځنډول شي.
موږ هیله دا ده چې سیاسيون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې د ترڅو موږ نهادونه د نهادونو ظرفیت ورسي دا غنه دوی ملاتړ وکړي او خند منځته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو لپاره دی ترڅو موږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي خاصتاً وزارت خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ ټکر بولي. افغانستان حکومت مو دا وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبديل شول. د کار د حکومت د اجرایي ریاست خبرګون راپارول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یو بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وای لاس کله کې چې د پاکستان پوز د دوی پر سیمو د توپونو او نورو درنو وسلو دزې کوي خو هیڅ چا پښتنه نه کړي. دوی وای چې په دې بریدونو کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه هم اوختی دي.
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا انګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوي دي. له یادې ولسوالۍ بېځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوز ډزې کوي.
کورونه یې وشته مالونه یې وشته خلک بېځای شو اوس هم ګولۍ راځي په خاره لګي په سیاړ لګي په ډېرۍ په جباب لوی ګورې غر کوټې ګورې کا په دې صاحب باندې لګي زخمي دی. زما خپل راله دی هغه زخمي کړلی دی غریب اوس هم ګډ دی فارسي والے زنګونې لوالے اوس هم ګډ دی پېښور ته موتېڅ تکلیف کړي.
دوی وای کلی کورونا او جیدادونه ترې پاتې شوي او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وایي په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وایي
دا غوڅ په نظر کې وکنه دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله نه ځینې خالی کول دغه مقصد معنی څوک نه دی پویا د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وي.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مروري دانګام شلتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځي کونړ سیند تم ځان را نږدې کړي. بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي او کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي او دنیاوالو ته داسې وکړي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه
مرستیال والی وای افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو جواب ورکړي څو ځلی ورسره جګړې هم شوي چې په خبره ښکاره بیلګی د ناړۍ ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
کونړ ولایت خراپور مو اوریده. د اوروزګان ولایت مرکز ته نږدې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم خلک لخپلو مینو بیزای شوی دی. دوی اکثر پا مرکز ترینکوت که پا کرایی کرونو کی وسیگی خو خپلو کرونو تا نشید لی. دی ازاده راژیو خبریال شریف الله شرافت پا خپل راپور که دی موضوع علتونو تا کتنه کرده.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان د شمنسوري سیمه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې. خو لا هم د دغه سیمې اوسېدونکي په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې اوسېږي. ډېر دغه بې ځایه سوي د کور د کرایې ورکولو توان هم نه لري. په داسې حال کې چې په خپلو اصلي سیمو کې د پراخو جایدادونو ځمکو او باغونو خاوندان هم دي، نو بیا ولې خپلو کورونو ته نه ستنېږي؟ د دغه سیمو دوه تنو اوسېدونکو جان آغا او ګل آغا ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مځکې زموږ دي، نو موږ راز په خپلو مځکو باندې ګرځو. موږ غواړو چې په دا مځکو سره ماینونه پاک سي. یاره تقریبا څلور کاله بې کېږي او چې څلور کاله دا مځکې پاته دي، دغه بادام او توتان او دا شیان یې ټول سوځلي دي، ټول وچ سوي دي، اوبه یې نشته. نو
دا منطقه چې دا وروره دا ټوله د مینو ډکه ده. دا منطقه نور هم سته وغه، دا خوا باغ دی، په سترګو مالمې دي، دا ډبې چې پټې دي، سړی دولسې چې دا مینونه دي. دغه طالبان صفاکه ده، وو طالبان نشته په دې علاقه کې. ګرسر ګور وغه پوسته ده، وو ته پوستې دي په دې مابین کې چین نشته. غوښتنه مو دغه ده بس دولت توجه وکړي، دغه د مې پاکۍ خلک راشي، دغه ځایونه پاکې، هر سړی به خپلو ځایو ته راشي.
ماینونه نه یوازې دا چې دوی له خپلو اصلي سیمو بې ځایه کړي، بلکې د دغه کورنیو غړي یې وژلي او ټپیان کړي هم دي. رحیم الله وایي د ده د کورنۍ د هم د ماین په چاودنه کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي.
یو خو مې د زوی پښه په ماین کې تللې ده، په دازګانه کې دلته پښه پرې سوې ده. کندهار ته مې بوتې، هلته کابو پنځه ویشت شپې هلته بستر و، نو پښه دا پریس بله. نو خو بلا خو نو آینده ور ختمه کړه. ما یو د کاکا زوی و چې د کمجام په نامه د هغه دوه نیا بچیانو یو یو شهید کوي، بل یو ټپي کوي. دا سترګه یې اوس هم په خواره کې، په سترګه معیوبه دی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي یادې سیمې یو ځل له ماینونو پاکې کړي، خو دا چې اوس بیا ماینونه پکښې کې ښخ شوي په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شمنسور سیمه البته تیر وخت هم ماین پالی سوی ده، پکې ماینونه پاک سوي دي. که چیرې ولسي خلک ستونزه لري ورسره یا چیرته یې لیدلی وي پاتې وي، نو زموږ امنیتي ارګانونو ته مراجعه کولای شي، حتی موږ ته شي کولای چې راسي. انشاءالله ژر تر ژره به هغې ځای ته موږ ټیم ورواستوو.
بې ځای سوي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکیانو له کورونو دي د مرچلو په توګه استفاده نه کوي او نه دي هم د ملکي خلکو په کورونو کې ماینونه ښخوي. دوی له دولته هم غوښتنه کوي کومې سیمې چې له طالبانو نیولې له ماینونو دي هم پاکې کړي. اورزګان هم د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د جنگ جګړو له امله یې ډېر اوسېدونکي له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن ختیځ اروپا او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته رسوي. هغه اوس په ازبکستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په ازبکستان کې د سی پنځه جمع یو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ اسیا هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده. له دغو پنځو هیوادونو سربیره امریکا هم د دغه سازمان غړی ده. مایک پامپیو ویلي چې دغه غونډه کې دوی پر امنیتي مسایلو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. له ښاغلي پامپیو نه په یوه خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې منځنۍ آسیا کې دا مهال لومړیتوب د افغانستان سوله ده او که د اسلام پالو سخت دریځو پر وړاندې درېدل. هغه په ځواب کې وویل:
لومړیتوب مو ټولو برخو یا هم دې دو برخو کې دی. پر دې سربیره نور ډیر کارونه هم شته. موږ غواړو چې د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک او آزاد وي. هیڅ یې باید بلته نه اوسي. موږ غواړو چې دوی خپل کلتور پیاوړی کړي او دا وړتیا پیدا کړي چې خپلو خلکو ته کار وکړي. موږ دې هدف ته د رسیدو په برخه کې له دوی سره یو او خپلې سرچینې په اختیار کې ورکوو. موږ به دلته اوسېدو ته ادامه ورکړو.
پامپیو نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل او وروسته به له ولسمشر شوکت میرزایف سره هم لیدو کاته وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف له دې لیدو کاته وروسته خبریالانو ته وویل واشنگتن د مذهبي ازادیو، د ماشومانو د درنو او اجباري کارونو د مخنیوي، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخه کې د ازبکستان پرمختګ درک کړی دی. شوکت میرزایف هڅه کوي چې د ازبکستان اقتصاد ورغوي او دلته اصلاحات رامنځته کړي. کوم هیواد کې چې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال له بشري حقوقو پراخې سرغړونې شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لا هم په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو غوښتي چې ثابته کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پامپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې یوې خبري غونډې ته د خبرو وکړه. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیر له دې هیواد باسي. د استرالیا دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، د استرالیا ځواکونو بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي او یو شمېر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو په دې اړه تلوسه نه دی ویلې. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریې د حکومت تر 15 دیرشو سرتیرو وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3 دا خبره وکړه. د اقدام وروسته لاغه سوي چې د ترکیه دفاع وزارت ویلي و چې د سوریې په ادلب ښار کې لشته لشه څلور ترکی سرتیر د سوریې د حکومت په دز وژل او نه تنه یې ټپیان شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبرېږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. د پکتیکا په مرکز خرنه کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دوی له امنیتي چارواکو وغوښتل چې په دې ښار کې امن ټینګ کړي او د وژنو مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ګواښ وکړ تر هغه به خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې د دوشنبې ماسخوتن د پیښې اصلي عاملین پیدا شي او امنیتي ادارې اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د دوشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لاره وو، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تن ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
مزدیگر البته ولایت په نږدې فاصله کې وژل شوی دی او یو هم زخمی شوی دی. نو دغه خلک راوتی دي تر هغو وایي چې موږ به ځو، نو دغه ځایه به نه ځو تر څو مو چې هغه کسان ونیول شي. تر دومره به دغه مظاهره دوام لري.
مدنی فعال زاهد پکتیکاوال هم وایي تر څو د دوشنبه د ماسخوتن د پیښې عاملان نه ونیول شوي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
تر څو پورې د شهیدان او قاتلین نه نیول شوي، ولس به تر هغه پورې مظاهرې او لاریونونه جریان لري. بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیرته دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دا کسان.
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم مرتکبین ونه نیول شي دوی به خپلو کورونو ته واپس نه شي.
زموږ سره ظلم سوی ده، زموږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نه شي، حکومت یې فایده نه کړي، موږ به تر هغه دا درسې همدلته اعتراضونه یې درته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجراءات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي.
په پکتیکا کې د پرونۍ پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجراءات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفر نیولي دي چې څارنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي.
یاد دی وی لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د تېرې ډسمبر میاشتې په 1 هم د مرکز خرنې اړوند خواجه خیلو کلي ته څیرمه 4 کسان د اختطاف کوونکو لخوا تښتول شوي وو چې بیا وروسته پولیسو له سړي تښتونکو وژغورل خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي ول.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو 3-4 ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. 3 ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که 10 دقیقې، 10 دقیقې، 1 ساعت زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا 1 کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، 1 کلن ماشوم و. نو تقریبا یو 3-4 ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا 2 ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک 3 ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بی پروايي و زکه چې ماشوم په کور کې یو په دې باندې پویږي چې دغه ځای دغه لوکي د خودلونه د یاد داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسي یا ځان پی جوړوي، نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغه څه چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاس رسۍ ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پویږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. خو زم چې دغه ماشومان د 13 شین ور کول خکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دا شین.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وربستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغورې لواجی ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوای راخیستی خوړلې ده همدغسې بیوش شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تسلیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد یې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر 15 کلنۍ پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاری بې پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونشي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیري ساده تقریبا په کور کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید د خپل کار ته لاړ ډیر وخت انداسي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلی ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې بازي فلمونه یا سریالونه وی یا قرباني وختي یو ساروي څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخست په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کومه داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی چې په هماغه دوه دقو کې واقع یا کی صورت ونیسی نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب زوندای اوسی درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
مننه چې ازادي راډیو واورید
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دلو بوله میدان په یو بل اونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې تیر اونې مو په خوخي سره تیر کړی وي پرونه خبرونه کې اوري چې تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې څرنګه لوبي وکړي
مونږ زیاتره پلان او تخنیک باندې مونږ ډېر تکیه نه کوو زیاتره تکیه مونږ په احساسات باندې وي معنی ډېر برخورد مونږ یا لوب مونږ
د شطرنج سیالیو په اړه هم غږیږو او د فری فایر افغان لوبغاړی شبیر احمد به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات ورکړي
دغه نن تکل کې چې فری فایر دومره شروع کړی ده او دوه سفر خالي سفر مې درلوده چې یو په ایران کې او ترکیه کې
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی او زلي مهادي وړاندې کوم په پیل کې ورزشي خبرونه او چې اکرام الله اکرام برابر کړی دي
د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې د سپینو زرو مډالونه وګټل د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسول زبی الله شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو پرون یک شنبه خپل سیالان مات کړل نوموړي ویل چې فرزاد منصوري په 82 کیلوګرام او محسن رضایی په 85 کیلوګرام وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تعریف جوړ کړ او دواړه وتوانېدل چې د څلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د خغلی شهزاد په خبره د تکواندو په دی لوبو کې د نړۍ له سلويخت هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه په دی لوبو کې ګډونوالو هیوادونو تر ټولو تکړه لوبغاړي استولي وو او د افغانستان د تکواندو فدراسیون هم تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2006 کال اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړي د افغانستان او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیونونو ترمنځ د همکارۍ تړون لاسلیک شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو دغه تړون د دواړو فدراسیونونو د چارواکو ترمنځ په ناسته کې لاسلیک شو د تمریناتي کمپونو د مدیریت په برخه کې روزنیزو کورسونو جوړول د غشان د بازارموندنې ادارې او د روزونکو د روزنې په برخه کې مرسته کول د دغه تړون له مهمو مواردو بلل کیږي او د آی ایف سی مسؤلین شکمن دي چې د آسیا د ملتونو د فوتسال جام سیالۍ به ترسره نشي. دوی وایي دا اندېښنه د کورونا وایرس د خپرېدو له امله رامنځته شوې، خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوی وه چې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ تر یوې میاشت پورې د ترکمنستان په کوربتوب په اشخاباد کې ترسره شي، خو راپورونه څرګندوي چې د کورونا وایرس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ورزش لوبې ځنډولي او د آسیا د ملتونو جام فوتسال سیالۍ هم له دې استثنا نه دي.
یور بیا مو هر کله کو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان د نورس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان له مخکې تاګه پاتې شو. دوی د تیر جمعې په ورځ په کوارټر فاینل لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماته ومنله او په دې سره یې ونه شو کولای نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دا چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډلې لوبې څنګه وي، د کرکټ له افغان پوه فردوس تنگزي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
په ټوله کې د افغانستان نورس کلن لوبډلې په دغه نړیوال جام کې هم ښه لوبې ترسره کړې، بلخصوص هغه لیک پړاو کې موږ تاسو دوی هغه دوه یا درې لوبې وکتلې چې د سویلي افریقا او د عربي اماراتو په وړاندې دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. د کاناډا سره هم هغه لوبه لغوه شوه. زه فکر کوم لوبډله ښه چمتو شوې وه، لوبغاړي هم تر یو حده پورې ښه انتخاب شوي وو، ځکه د دوی له کارکردګۍ نه موږ تاسو دا ویلی شو. ولې یوازینی مشکل موږ چې تل لرو بلخصوص دغه نوي ځوانانو لوبډلو کې، مونږ زیاتره پلان او تخنیک باندې مونږ ډیره تکیه نه کوو، زیاتره تکیه زمونږ په احساسات باندې وي. معنی ډیر برخورد زمونږ یا لوبه زمونږ په احساساتي ډول ترسره کیږي، لکه په دغه سیالو کې هم د پاکستان په وړاندې مونږ کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. دا صحیح ده چې مونږ د پاکستان سره لوبه تر نورو هیوادونو مونږ ته لوبه ډیر خوند راکوي او ډیر راته مهمه وي، ولې ډیر احساساتي برخورد باید ونه شي. تاسو کتل چې مخکې د دینه چې موږ پاکستان سره لوبه درو، دغه لوبډلې کوچ یا روزونکي رئیس احمدزي ډېر یو ساده غونډې خبره وکړه، هغه ویل چې موږ د پاکستان د لوبه ځکه ګټه شته د غوی سره تیز توپ اچونکي دومره تیز نه دي، د غوی سپیډ یا سرعت په 130 135 شاوخوا کې ده. نو دا معنی دا ده چې ټول الکان ته بنده وښودل شوي چې یوازینی شی چې دوی لپاره ستونزې ایجادول شي هغه سپیډ بال دی. نو سپن هم مشکل نشته، توپونکو په وړاندې باندې هم دوی کوم استراتیجی نه درلوده. معنا دا چې د سپید تخنیکی پلان دوی نه ونیولې د پاکستان د لوبډلې په مقابل کې، که چیرته ښه پلان نیول شوی و د لوکانو استعداد ته په کتو سره، دوی کارکردګي ته په کتو سره، موږ کولای شو چې پاکستان ته ماتې ورکړې وای. او که چیرته موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وای، زه ډېر متفق یم، ما مخکې هم ویډیو ډاډه وم چې موږ کولای شو دغه سیالیو تلولي خپل کوو او دغه جام
افغانستان پاکستان تقریبا
پر هغه راځي ما ځکه کې د شي دا ته خو بس مونږ نه و چې دوی د باید هغه چا موږ ټی که څه هم چانس مو درلود، ډیر چانس مو درلود. نو ما ورته چې لیگ سټیج کې لوبغاړو ډیر ښه لوب وکړل، ته ډیر ښه تو په هنه مو شو، ډیر ښه تو په چونه مو شو. ول راځي د لوب فشار لکه زیات وي او ما د تر سویل شي په کوچینګ سټاف کې لکه مشکلات یا ستونزې شته.
سنګزه ست تاسو وړاندې ویل چې په ټوله کې تاسو د لوبډلې له سیالیونه تقریبا راضي وي، په ځانګړي ډول په لیگ سیالیو کې. خو په 2013 کال کې وړاندې ما یادونه وکړه چې لوبډله تر سیمی فائنل رسیدلې و چې د نیوزیلند په وړاندې په سیمی فائنل کې ماتې وخوړه. دو کالو په تیرېدو سره د دې په ځای چې لږ پرمختګ شوی وي، شاتګ په دې معنی چې په کوارټر فائنل کې یا په منځ لوبو کې ماتې خوړل څنګه رضایت حاصل کېدای شي؟
دلته لوبغاړو کې فرق دی. تیر کال لوبډله زموږ د افغانستان داسې لوبډله وه چې هغه نړیوال مبصرین دا ویلي چې دغه لوبډله ډېر امکان لري چې دغه نړیوال جام وګټي، ځکه په هغه لوبډله کې مجیب و، په هغه لوبډله کې رحمان الله ګربز و، ډېر نوین الحق و، ډېر پیاوړي لوبغاړي. لکه زموږ د ملي لوبډله سره تاسو ګورئ همدغه لوبغاړي چې په هر لوبه کې ځلیږي او تقریبا موږ تاسو ته ویاړونه رابخي. نو هغه لوبډله ډېره ښه چمتو شوې نظر دی. لوبډله ته نه وایم چې دلته لوبغاړي خراب و یا لوبډله ضعیفه وه، ولې بیا هم که هغه تېره لوبډله موږ دغه لوبډله سره پرتله کړو زموږ هغه پخوانۍ لوبډله ډېره زیاته قوي وه. په هر ډپارټمنټ کې له دغه لوبډلې څخه هغوی قوي وو، نو ځکه موږ تاسو نیمه پایلوبې ته هلته لاره پیدا کړې وه.
استانګزی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د عمران میر یا د فضل حق په شان بالران، د عبدالرحمن په شان، د فرحان زاخیل په شان لوبغاړي د 19 کلن نه تقریبا چې راووتل ښه لوبغاړي دي، باید کار پی وشي. کرکټ بورډ باید په دې برخه کې ساسي وړاندیز ورته څه دی چې دغه لوبغاړو د روزنې په برخه کې څه وکړي، ځکه لوی انتقاد دا موجود دی چې دلته استعدادونه راوځي خو کرکټ بورډ چانس نه ورکوي.
همداسې دی، موږ هم بار بار دغه موضوعات تکرار کړي دي چې استعداد راوځي، پیدا کیږي، ځلیږي، کارکردګي کوي، وروسته دغه نفر ته چانس نه ورکول کیږي، واسطه او روابط دا شان شته له اوس هم کرکټ بورډ کې. او انشاءالله دلته ځینې دوستان راجک شوي دي، له دې نه وروسته به انشاءالله په ځای وړاندیزونه او نیوکې به کوي، او نه به پرېږدي چې کرکټ بورډ یوازې داسې غلط پرېکړې یا غلط تصمیمونه ونیسي، د روابطو په لحاظ باندې لوبغاړو ته په لوبډلو کې ځای ورکړي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا کله مو د شطرنج لوبه کړې او پر قوانینو یې پوهیږئ؟ کله دغه فکری ورزش په اړه مو نوی اوریدلی، نو امید زهیل ملی د تاریخچی او قوانینو په اړه معلومات درکوي.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته، خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځید او جوړونکو ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فیډریسون یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې له مخې یې دا لوبه کیږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې دا لوبه پکې کیږي، او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فیډریسون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کیږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. د شطرنج تخته، د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلفې دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچه اچول کیږي. که هر چا پچه وګټله، سپینې دانې ورسیږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 وي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي 14 دانې چې اته پیاده، دوه اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچا وي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کیږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې، خو په غربي لوبه کې لومړی حرکت یو خانه وي. روخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي وهل کوي، خو چې مخه یې خلاصه وي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دوه نیمه خانی حرکت کوي. دغه شان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي، او چې کله یې مخه خلاصه وي د تختې له یو سره تر بل سره تلاش، او پاچا یو خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. د یو بل ملاتړ کوي او کشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
اوس هم د فری فایټ افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
د مانم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا اته کاله کیږي چې زه فری فایټ لوبه ته مخته کړم. او اول لوبه چې شروع کړې د کیک بوکسینګ شروع کو، بیا ورپسې راغلم سو وخت می فټنس شروع کو. هغه نه تکل کی چې فری فایټ لوبه شروع کړې ده. او دوه سفر خاري سفر می درلوده چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم، مالته دوه مسابقې مې کله چې وریف می حاضر نه سو د وسه موبایل او پس ورځ سره تل وطن ته خپل مدال می راوړم. فضل الله شاګردان کلب خو دې دي سلیونی سره شاګردان دي، هر وخت کلم تمرین کوي. خو په غل کان کې بیا وشل کسان 15 کسان هغه مسابقه د پر تمرین کوي، نور کسان د صحت د پر راځي. غل کان چې بیا مسابقه تمرین د پر مسابقه د پر کوي، هغه بیا باید زحمت ډیر وو وس هغه کسان صحت د پر کلب تم کیږي. مونږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقه د پر باید هغه لږ زحمت ډیر وو وس مونږ کله غرته خیجال تلار سمات کور کې نجلی دی بیا کله چې سترتی مند به د تر ازول امپیک تمرین کوي. او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بلیا مسابقه مو غتل هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره مې راوست یو عارف مې حاضر نو یو مسابقه مو بلیا مسابقه مو غتل هغه مسابقه دویم سمه ایران مسابقه کې بیا ترکیه کې امدګي ډیر مې ورستا سره یو ځای مې تمرین کو بیا لړ امغه کال ترکیه ته لړم بیا ترکیه کې دوه عارف مې مسابقه مو غتل یو عارف مې حاضر نسو په فائنل کې په زړه سره تر مې ځان سره راوست. اول هغه طالبان په وخت کې مکه بوس کو بیا کله چې زائد تغییر را کول لکه مشکلات راغله بیا لرم فټنس مې شروع کړو. 15 کال مې فټنس وکړو، هغه نه بعد فټنس لوبه مې هغه لکه مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و. څومره
څومره چې زما د باسي هغه بیا مسابقه دی نو دی د لپاره اوس فټنس ور شو دی خصوې ده بیا غینه تا کلام مخکې بیا لارم فریفایت کله چې ما کې بو سره غینه بن شوقي دی رزمي رشتو کې غینه بعد بیا لارم فریفایت ورزش ټول داسې سخت نه دی هر چا خپل شوق باندې هر چا چې شوق ولري ورزش سخت شر نه دی فقط تمرین غواړي ته یو کلسم تمرین وکړه هر رقم لوبي چې ته عمل کیږي او فریفات اوس چې دیر الکان پسیزي دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري بل دی سو پهلوانی هغه ټول چې مکس کارو کې په کچ رنگ تلار سي هغه خپل احساس باندې پیږي کار کوم کار کوي سم اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکساري هغه فریفات نشي کولای سوک چې غواړي مکس ورشونه علاقه ولري هغه به فریفات کوي
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي تر بیا د اعلی پامن
لشکرګاشر او جن نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره